بلکې هدف می ایجاد د فهم ده په هیدلې په یو پیخه باندې په یو دوره باندې او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي او یو تنوع د ماخذونو ده پکې دا یو عمومي نه ده فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي او یو خاصه موضوع لري لکه د کاکړ صاحب هغه کتابونه کې افغانستان تاریخ ته یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخت پورې بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي خپل لرلید وایي بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی ځکه دا تاریخ ته د حواسو سره د علایقو سره د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی او د ده لرلید د ده کتل یوې مسلې ته دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي هغه کومې نتیجې ته چې رسېږي ډېر زیات تاثیر لري د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي خپل ځان ته باید تنقیدي وي د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري بل لور ته دی ماخذ ایجادوي بیا هم له قسیم زیر نه اورو
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري بلکې مورخ چې د ماخذونه پیدا کوي بیا ماخذونه ګوندي مورخ ماخذونه پښتنه راو بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چي نه سویره د مورخ ته چې ماخذونه غږوي نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې وستلو کې چې ماخذونه یې خپله نه وایي یو ډېر بلا مهارت لري
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1950 کال کې فارغ شو بیا په 1961 کال کې بریتانیا ته ولاړ هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی د شاغلي جیر په باور د پوهن کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده
ډیر قانع کننده دلایل وای کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي د ما غوړې لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چې اصل د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي او په تر او مو د امیر شېر علي خان په دوره کې د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي ځکه چې فارسی د ایران له خوا استملاک کیږي ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کړي ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي نو کاکړ صاحب دلایل وایي نه یوازې چې پیښه روایت کوي بلکې دلایل وایي او د دلایل د غیلت او معلول رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده
د شاغلی زیر په باور پوهن کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړې دي دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی خو پوهن کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی د 1903 نه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی یو ډېر زیات مهم اثر دی په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاق دی او دا او دغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطحه باندې د ته یو ډېر خاص یو ورکی کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي له ډېرو مورخونو نه صرف مورخانو نه صرف نظر کولی شي مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دې نه نشي تېرېدلی
استاد کاکړ د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو تر مړینې مخکې چې لا یې د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و پراکته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي دوی وویل
زما په آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي او په کینیو باندې ما ډېر کار کړی دی او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی د امیر دوست محمد دملین نه د امیر عبدالرحمن خان تر مليني پوري او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې بل دا مونږ دي او بل هغه د افغانستان د شوروي يرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزي کې د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده افغانستان د داخلي انکشافات له 1990 تر 1998 پورې
له پوهان کاکړ څخه مې ده د پښتو او دري مهمو آثارو پښتنه هم وکړه
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوی کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی بل یو کتاب چې دسه نوم نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی مګر زما په نظر ډېر مهم دی هغه په نامه د جنګ دوم افغان انګلیس او بلې د پام فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې وه بله برخه د مغولي هند په لاس کې وه او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکداران و یا د ازبکانو تر لاس لاندې و احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالی سیاست مداری پا دیکه ده چه ده طول افغانستانه بیرد سر متحد که ده آموسین در عباسین پوری پوری ده افغانستانه جور کرد او پا دقیقه که دیو دولت یو سیاسی نظم پا منسک ایراور او ده افغانانه ده پارست
بخشنه خوالم دکتر سبین استاسو پا فکر بندی ده افغانستان پا معاصر تاریخ که دیر مهم دوره ده احمد شاه بابا
دیر مهم زکر چه اغا افغانستان جور کرد او نظام او دولت جور که او در حق میراث ټول افغانان رو تمخصن بختانو تداشو چه در خپلواک ملی سبب جوان کول او پیود آسات خپلواک مملکت که
کدهش پشتنه و کمسی تاس بید عبدالرحمن خان دورت سرگ انتخاب
که اگه میدیل پر انتخاب کرد فاقه وقت که در ارشیف که در یاد داشتونه چه و در رپورتونه چه و در ارشیفی مواد معلومات چه و در پا تایب سره دیکل شوی و اگر پا خط و تور و خط و حروف سره و نظمان سر گوته اگر نپیکه و تکلیف نپیکه و پا دانسی حال چه مخ که دورو که اگر مخ موضوع چه ما انتخاب کرده و اگر پا نوکاینی قلم بانده که دیر مایین و سر گو بانده فشار رو
در مراجع پا انگلیسی شبا بی؟
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي دا په وخت کې په لندن کې چې وم اول ته ارشیفي مرکز و معنی دا چې د ارشیف خو یو مفهومه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسوسانو په وسیله درته کړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي هلته خطي نسخې هم دي او هلته دغه ټول راپورونه لیکنې اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي دا هلته خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حده پوري د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیفي موادی په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي، حقیقت له پروپاګند سره تفکیک کړي، او د سمو ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم د یو چا په باره کې مواد را پرېږدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي، د حکومتونو هم داسې نه ده. او اما خبره په دې کې ده چې وایي هلته د استخباراتي مواد چې هغې راټولول خو هغې د دې لپاره راټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیښې هغه پیښې چې څه رقم چې پیښې شوي دي د هغو په باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وضع کړي او له حکومت سره بیا معامله وکړي. نو لهذا داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي.
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټولو کړو اسنادو باندې تاسو اعتقاد کولی شئ؟
د شوروي اتحاد زه په روسي باندې متاسفانه نه پوهېږم، او هغه اسناد زه نه پوهېږم چې هغه بهلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې ایښل شوي، آرشیفونو کې ایښل شوي وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتنو له مخې لیکلي چې قطمان بده، اما دا خود دغه سه نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډېر کړي دي او خپل د غربیانو هم ډېر لیکل کړي دي. او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نورو لخوا ډېر آثار ډېر رسالې ډېر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې ویلې د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي، او یو شی ولیکي چې هغه په واقع هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یوه آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو باندې په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره بده ده یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي. دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار اهلي یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګند دی دغه تبلیغ دی. نو
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي سي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول، او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغوی هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي یو افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص له خوالي چا بل مذهبي نظر چا د سم نظر چا د ژبې نظر چا د ایديالوژي نظر د لیکلي، او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشی کوله ناممکن ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی خلصونو کې ته وړاندې کیږي.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وژل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډېر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بځای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کولی شې دغه درست ده او دغه درست نه ده. دوی کې هغه دغه نشریې چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسې وویلې د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې روایت به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې، د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما د تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترور شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2001 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې. تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ و او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و. د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له ښاغلي سنگروال څخه وکړه.
د دغه د لوړو زده کړو مسله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی، د خپلې رشتې د خپلې پوهې، یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړې ده او د اختصاصي ځانګړې هغه د تحصیل حاصل دی، او بل دې 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 اکاډمیک په هغه لمړی سړی خو نه سمې لای، یعنی دغه دوم دې ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال درته وایم، د ډاکټر زاهر، ځکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي، د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دي، د اول نسل خلک دي چې دې بیرونی زده کړې وکړي او لوړ زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي. دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي. آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي، نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده.
سنگروال صاحب وبخښه، که چېرته یوازې علمي زده کړې وي، په ګڼو نورو مواردو کې له ادبیاتو نیولې تر تاریخه پورې او په نور مواردو کې په تیرو فرزند شل دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړې زده کړې وکړې، دکتورا یې وکړې، لیکن ولې داسې علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي؟ خو
څو عمل نه ده دي رښتیا د تاسو خبره، یو څوک تحصیل کوي په یو رښتیا کې خو لیکوال نه دی. د دغه په څنګ کې چې د خپل مسلک یو اکاډمیک څوک دی، نو د لیکوالۍ استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې، لکه فرضاً د ډېرو نومونه زه درته یادولی سم چې هغو پی ایچ ډی کړې وه په خارج نه، تقریبا څو ډیګریګانې راوړې وې، ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود. د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو، په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړې، دا یو لیکوال و. نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي، د یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رښتیا ما سره دوه کتابونه دي. فرضاً یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان، امیر عبدالرحمن خان چې فرضاً دی امیر عبدالرحمن خان وخشي. فرضاً یو بل کتاب هم را سره دی، آسان کاکړ افغانستان، دا دا تقریبا یو کتاب دی زفکر کومه دغه دی ورسته کې دغه کتاب لیکلی یعنی فرضاً ده په دغه دریو ژبو باندې لیکوالی کړی دی نو ځکه خو ډېر خلک
سنګروال سر وبخشه بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي له مشهورو ژبو سره آشنا شوي دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغه سه د پام وړ کار نه کړی لکه د حسن کاکړ نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کړه تاسو دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو د تخصص پیچ دی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو لیکن کېدې شي چې هم د همدا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوی نه دی
خو دې دوه ډېری د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او اولته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي دریم چې دې په بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات تاخیز وکړه دې د بندې کېدل وو د دې روسانو په وختو کې یا فرزند کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې د زندان کې وو او د نړیوالو پام هم د ته واوخته او دغه بندیخانې هم تقریبا په دې باندې اغیزه وکړه او بیا دې کله چې دی پیښور تلار په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره دی انګریزانو سره او د چنځ د ټیم په بریتانیا کې کړی وي نو د دوه خلکو سره چې هغه وخت ته تاسو معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډیر په دې کې دلچسپي درلوده اسان کاکړ دلته هم هغه خپل لیکنې چې د مخه کړی وي یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو دا یې هم دغه ډلیزو رسنیو ته نړیوالو ډلیزو رسنیو ته په واک کې ورکړل حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي د دغه ټول
نه سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشني دوی هغه له سیاسي بیکګراوند ده هم آشنا نه دي مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه د له د سره ما خبرې کولې درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدل ډیر خوشاله شو استاد می هغه راهنما لارښود استاد می ویل چې دغه تاریخ پوه دی دغه لیکوال دی نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خویده ام دا خبرم واجما ویلی چه ده لیکوال و او فرزند بحرانی ژبونا فرزند اولین کتاب چه ده دیر مهم بحرانی ژبی ترجمه که اغا ده کابل سلطنت و ده الپسرور کتاب چه ده دیر یو مهم کتاب و ده ترجمه که به آغا وقتی چه ده لا پیجی تنو را غلی او ده آغا وقت تو طولنی چاپ که او بلی مهم خبره چه دیر ما تا ده پام ولده ده پا نروال سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته تبیګه په یو سیمینار په دوه سیمینارو کې زور سره وم یو سیمینار چې د ګنده کرخه په تلاو باندې چې ما هم مقاله درلودل او دا هم په جرمنی کې دایر شو په دې کې کانفرنس کې په خپل دغه کانفرنس جوړ شو د امریکایانو لخوا او په دې کې د پاکستان استازي هم او دغه چې دول نور د کانفرنسونو په ځم په بریتانیا کې یو کانفرنس درلوده هم دی په کې او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرنس کې زه د سراومه چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې که ما سره په کور کې اوسېده یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل د ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل هم وکړو زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه و پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو های های ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی ما نه تقریبا پنځه ویشت کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه نو اوسم نو دا خلک ما سره بلد دي نو ده په دغه کانفرنس شروع کې د ماترا کېدل او بیا هلته د خبرې د مسلک پر رڼا کې او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي، علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و، علاوه د دې نه چې دی د یو اکاډمیک مسلکي سړی و، خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانیم دی وپېژند، کور دننه هم وپېژندل، شاګردانو هم ورته احترام درلودل، لیکنو یې هم تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنې کړي. دا ټول هغه مسایل وو چې د ده باندې د په تاریخ لیکنې باندې د ده په مسلک باندې ځانګړې اغېزه کړې ده.
سنگروال صاحب، په تیرو تقریبا دېرش څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی، او یا مثلا داسې ووایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دي، چې ورته ګورو وار له وارې له لیکنو پوهېږو چې دی طرف واقع شوی دی، بې پرېتوب یې پرېښی دی. لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بې پرېتوب ډېر واضح دی، همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یا تر یو بریده یم، ځکه په ځینو مسایلو کې دومره بې پرې نه ده پاتې شوی. یو څه تاثیر پرې و،
مثلا تاسو مثال را کولای شئ؟
مثال مه اوس درته ویلي، فردن یو مثال دا چې دی رښتیا هم په زندان کې وکړول سو، ډېرې ستونزې ولیدلې، بیرین چې راووتې یې د کتابخانه نوم به یې نه اخلم، یو چا له خوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې ده ته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه کړاوونو یو څه پې اغېزه وکړه. نو دلته شاید یو څه مسایل دي لږ حقیقت نه به لرې نه دي، خو لږ به پکې هغه وي، لږ غلو به پکې وي، خو دغومره هم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم، دا یو انسان و، د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا له خوا څوک ځورول کېږي لږ به ډېر ډیټیل ته ورځي، هغه ډیټیل به هم لږ چې هغه ده ته چې کوم زیان رسېدلی، نو دغه تاثیر به کېږي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به کېږي، خو بې تاثیره به هم نه وي. ولې که چېرته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو، په نورو کې خو به یا د دربار اغېزه پې وه، یا به د عقدې مسله وه، او یا به غیر مسلکي سړی و، اکاډمیکې زده کړې به یې نه درلودلې، په معاصر میتود به بلند نه و د تاریخ لیکنې، شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و، خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغه وخت اجازه راکړي نوم به یې واخلم، فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر، فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي. ولې دغومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي، ولې هغه ته دونه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي؟ ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي؟ ځکه چې ده لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې ده دغه کړي دي.
سنگروال صاحب، تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې و، که د دوی د خوی خاصیت په باره کې را ته ووایاست چې ورځ به یې څرنګه تېرول او څه کیسې یې کولې؟
ډېر ټولنیز شخصیت و، یعنی تاسو یقین وکړئ چې هغه وخت چې دلته و دا ماشومان مې هغه وخت واړه و، خدای چې وګڼه دی په 2015 دلته راغی، د ما د هغه مشر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن و، دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی و، ډېر عادي سړی و، ډېر فرمایشي سړی. نو تمایلې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم. ولې تا کور تنګ ده؟ ما نه، ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي، واړه دي، مونږ خو مایلې د وطن خلک یو، او شمېر مې مایلې زیات دی، مانا نو خدای مایلې اته بچیان دي، علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي، ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده چې کور داسې وي. نه، زه ډېر پکې خوشحاله یم. بس دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله، هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفرم راټول کړل، ته چې د خبرې وکولې. په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسستانت وم، دلته هم اسستانت وم. نو بیا د هغه خبرې چې د دوستانو ته کولې، هغه دوستانو ډېره مینه وښودله، بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو. دغه زړو خاطرې چې فضل ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه، هلته به دی راغی، دواړه به روان و، یو تعمیر ته به ودرېده. ما ته یلې چې ولا ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و، اول دغسې و. بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا همسنفیان و یا همکاران و دغه یې پیدا کړل. په هغې کې فرضاً یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې، خو هغه ښځې و دا د ده چې همسنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپین ږیري سي و، خو دی په هغې کې لا لږ ښه و. فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې، یعنې په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره چې نوم و هغسې نه و. یعنې نوم په دې معنی چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی، ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی یو چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته. نورې ډېرې ښېګڼې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په آسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومړ. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه و چې ډېر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیو مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومند پاړه نور لشاغلی احساس خور
وسیم مومند صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچه یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدې رستو کې د ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفرنامه به لیکله اگر لیکل به د خپل فیسبوک پاڼې د نشرور خود دې ترڅنګ د یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د ډیرا پایني وخت کې د مشاعرې یو ځای او کله چې په بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومند صاحب ډیر به شپور د دې د لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یو مشاعره دي وشي. په دغه دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي وو سره کېناستل به یعنی زما هغه د دقیقو هغو د مخې چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکړي د وفات کېدو نه یو لس پنځلس ورځې مخکې احوال هم سره اخیستنو دا د جدي پلان و چې په همدغو شپو ورځو کې د ژمي په دې یخو هغو کې به دا یو خپل دیره کې یو مشاعره جوړوي. نو دغه ټول هغه شیانو چې وسیم مومند د یو هوښیار او با ارزښته او د ارزښتونو د پیژندونکي انسان په توګه موږ ته معرفي کوي د هغه تشه د یو شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه حس ده، خو د هغه تشه د یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او د هغه اروا دې ښاده وي. موږ به ورته دعا کوو د هغه ټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې. زه یقین لرم چې څوک چې مومند صاحب پیژني او د ده د شعر او لیکنو او د ده د کوششونو څخه خبر وي نو ده ته به دعا کوي.
له ښاغلي احساس څخه مننه. د بغلان ادبي بهیر په یوه فرهنګي ماښام کې د محمد وسیم مومند یو غزل.
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، رباب رباب نغمه نغمه د محفل، سولې په منګ باندې سویرې کړه، سولې په منګ باندې سویرې کړه، هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل، خل د قاف د خاپرو کړي کیسې، زمونږ د چون غر کیسې کیسې د محفل، زد گدار پر مازی گریم این قوم افسوس شد بید حقید محفل، دستازو پیس که هوا پورتکلا، د سالو کس کا ہوا پور تکڑا ناز پناز نخرے نخرے دے محفل د جبین خالے د ہندوی پشان د جبین خالے د ہندوی پشان سے لبان سے اسرے دے محفل مخام مخام دے اور اٹول دی یاران مخام مخام دے اور اٹول دی یاران وسیم غزلو ترانے دے محفل
د خدای بخشل مومند اروال شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي باندارونه تاو دا ورانه شوې دي. دوی د ادب دیوا په جګړو لوږې فقر او بیوسۍ کې هم بل ساتلې ده. دا دیوا دی نمري
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2024 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خوړېدلې وي. په خپل رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده، څلروشت عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړي دي او اکسوس هم. د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خپرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوي اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالۍ کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکټورونه لري چې د کډوالۍ ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټا کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر سبوید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر سبوید وطنیار یو سیاستپوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگی ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په آلمان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم دکتورا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالۍ کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کټوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي. او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیځ ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیځ ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپیژني. څلورمه برخه کې څو وروستۍ برخه ده د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر د نوې پیاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخیستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي. او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختي باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بېځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني. زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپېژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبه پریږدي ډیر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومن څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه یې خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
شرم بھی شراب دے گل مفت دے گل سرگے گلنا لگ دے گل خندا دے گل غاش دے گل شندے گلنا